در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو ادروان کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر وبسمنه غوښتي. او چاوای د دې پلان موخه دا ده چې په افغانستان کې له 3 میلیونه ولکه کسانو سره بشری او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2022 کال په اگست میاشت کې برابر او در روان 2023 په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د وچا مربوط ویب سایټ ده، پرون په یو مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې لامل شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الاکبروب لنړیوالو د افغانانو سره د بشری مرستو د دوام غوښتنه کړي. نو موري ویلي بس پرور کونکي په افغانستان کې د لوګي، ناروغي، خوارزواکي او کړهونو کمولو لپاره مرسته کوي. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. داعش په خپل ویبپاڼې عامه کې په یو بیان کې ویلي یو ځان وژونکی چې د والی د دفتر مخ کې منتظر و هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند یې پرې وچاو. تر دې مخکې د افغانستان د ازادۍ، ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې پرون د دغه برید د ترسره کولو ادعا کړې وه. د کاناډا دولت د ترهګرۍ ضد قانون په مسوده کې له بدلون سره په افغانستان کې د بشري چارو بیا پیل ته اجازه ورکړه. فرانس پریس اژانس ویلي چې د ترهګرۍ ضد قانون په مسوده کې دا بدلون پرون رامنځته شو، خو په وینای د ورستی کېدو لپاره د پارلمان تایید ته هم اړتیا لري. کاناډا 2014 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړل او د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ټولې بشري چارې افغانستان کې ودرولې. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او د ښوونځي د یو زده کوونکي په ګډون 4 تنه وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي. پولیس وایي تر اوسه د ډزو لامل معلوم نه دی، خو په ګاډو کې ناستو وسلوالو پرون د بنو له سبزي منډۍ سره نږدې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې مرګ ژوبله وشوه. د دوی په خبره په ژوبلو کې د ښوونځي زده کوونکي هم شامل دي. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپله درېیمه دوره پیل کړه. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د راروانو 15 کلونو لپاره د کمونست ګوند د مشر په توګه غوره شو. پر 9.8 کلن شي د کرونا د صفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو تر لاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله نیوکې شوي. پر اوکراین د روسیې د بریدونو نوې لړۍ لږ تر لږه 9 کسان وژلي. په دغو بریدونو کې روسیې د هایپرسونیک توغندیو په ګډون له پیاوړو وسلو کار اخیستی. د راپورونو له مخې روسیې په اوکراین د یرغل په لومړیو میاشتو کې د کنزل هایپرسونیک توغندي چې هوا کې له ځانه دفاع هم کولی شي نو کارولی. د جرمني په هامبورګ ښار کې په یو وسلوال برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل او ګڼ نور ټپیان شوي. دا برید په یو تالار کې د یو مسیحي دیني ډلې د غونډې پر مهال شوی. پولیس په دې باور دي چې برید د دې ودانۍ په پورته پوړ کې په سخت ټپي حالت کې د موندل شوي یو کس لخوا شوی. ځایي پولیسو له پیښې وروسته په یو ټویټر پیغام کې ویلي د ښار په شمالي الستورډوب سیمه کې په پراخه کچه چاڼیز عملیات کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل پوسټ د پوځي تمریناتو د تشدیدولو امر کړی. د نوموړي په وینا دا کار د اړتیا پر مهال د واقعي جګړې د مخنیولو او یا ورته د ځواب ویلو لپاره اړین دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې کیم جونګ اون دا خبرې د پوځي تمریناتو تر څارنې وروسته کړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورت ته چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لسو میاشتو کې د یو میلیارد ډالرو څخه په زیات ارزښت سوداګریز توکي پاکستان ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او بانکونې خونې چارواکي وایي په پاکستان کې اقتصادي بحران له امله د افغانستان سره دغه هیواد په سوداګریزو اړیکو تر 15% پورې کموالی راغلی دی. په دې اړه د اکرام شینواری رپورت واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې روان 1401 لمریز کال په لومړۍ لس میاشتو کې له دغه هیواد څخه پاکستان ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې پاکستان ته د صادراتو د کچې په زیاتېدو کې د ډبرو د سکرو صادرات هم شامل دي.
در ده ماه گذشته به مبلغ 940 میلیون ډالر است که نشان دهنده افزایش صادرات ما باشد. اکثر اقلام صادراتی ما با کشور پاکستان جلغوزه سیاه، زغال سنگ، پخته، رومی و پیاز می باشد و همچنان اقلام وارداتی ما نیز از کشور پاکستان برنج، سمت، دوا، کچالو و بعض اقلام دیگر هست.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال هر ورځ شپږ زره او لس زره ټنو پورې د ډبرو سکاره د افغانستان څخه پاکستان ته صادریږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تیرو لس میاشتو کې د افغانستان څخه د یو سل شپږ دېرش میلیون ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره پاکستان ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله د پاکستان څخه افغانستان ته واردات ډېر کم شوي دي. ښاغلي الکوزي د پاکستان څخه د وارداتو د کمېدو په عواملو کې د افغانستان بازارونو کې د خلکو د اخیستو د توان کمیدل او خود او ویل چې خلکو سره د پیسو د نشتون له امله په بازارونو کې تقاضا کمه شوې ده. ښاغلی الکوزی ویل چې اوس مهال په کال کې د پاکستان څخه افغانستان ته 300 میلیون ډالرو پورې واردات کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی وایي چې د پاکستان مالي بحران هم د دغو دوه هیوادو ترمنځ کاروبار باندې تر 15% پورې ناسمه اغیزه کړې ده.
پخوا موږ د پاکستان سره ډېره لویه تجارتي اړیکې لرله چې هم واردات زیاتو ورسره هم صادرات، مگر په داخلو کې د باج پالیسۍ ول مخنه یا د اوسنۍ بحران چې په پاکستان کې راغله د کالدارو د انفلاسیون په حالت کې په دغه سلسله کې د تجارت هم متضرر شوی دی او زمنن ډیره سختګیری د پاکستان د واکدارانو د طرفنه هم په ترانزیت کې او هم په وارداتو کې کیږي چې کله کله بنادر بندیږي، لارې بندیږي، مالونه خرابېږي، نو ډیر خلک زړه نه کوي. اگر چې دیو طرف نه په افغانستان کې تقاضا هم کم شوه ده، د خلکو د ژوند سطح ټیټه ده، پیسې کمې دي، کاروبار خلک نه لري، مصرف کم شوه دی.
خو خاغلی الکوزی ویل چې برخلاف د ایران سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم پراخه شوه او اوس مال ایران په کال کې افغانستان سره د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت سوداګري کوي. په سیمه شو کې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شوه چې ورسره د بهرنۍ وسایلو زیرمې د 3 میلیارډ ډالرو څخه هم ښکته شوې دي. دغه بحران له امله په دغه هیواد کې د اړتیا وړ توکو بیې ډېرې لوړې ختلي او د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه هم په بېساري ډول راپرېوتې ده. د پاکستان د مرکزي بانک د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ هم د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه نږدې 3.5 روپۍ نوره هم کمه شوې ده. د پاکستان د سرپانو د ټولنې عمومي سکرټر ظفر پراشه خبر اعلان ته ویلي چې د جمعې په ورځ د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر د 201 اتیا او 203 پاکستانی روپۍ سره تبادله کیده. خاغلی الکوزی وی چې د ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدو په غو سرحدي سیمو کې پر افغانانو هم ډیره ناسمه اغیزه کړې چې لا هم پر اکړه ورکړه کې د افغانۍ په ځای پاکستانی روپۍ کاری.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس جمهوریت غشتونکو غړو د 2021 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په څرنګوالي او د جمهور رئیس جو بایدن ادارې لخوا پر پریکړې چیرنې پیل کړي او د متحده ایالاتو د پوځ یو شمیر غړو چې د تخلیه په بهیر کې مرسته کړې وی ویل چې په ګډوډۍ کې وټل د څو لسیزو د ناسمو پریکړو پایله وه. د بلې خوا په هند کې د افغانستان په اړه د هند او آسیا د کاري ډلې تر عنوان لاندې غونډه کې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه په بیلابیلو موضوعاتو لکه د ترکرۍ سره مبارزه، افراطیت او د نشه یي موادو پر قاچاق خبرې وکړې او ورسره د مبارزې لپاره یې د هڅو په همغږۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو ورستۍ ورځې له ګډوډۍ او مرګ ژوبل سره ملوي، ځکه د طالبانو چټک پرمختګ د متحده ایالاتو پاوز او د بهرنیو چارو وزارت هیڅ کړی وو.
Because of the Biden administration,
the Biden د ادارې د بې کفایتۍ له کبله نړۍ د دوه اونیو لپاره د کابل د هوایي ډګر دننه او بهر زړبګنونکې صحنې ولیدې.
د کانګرس جمهوریت غوښتونکو د 2021 کال د اگست میاشتې د پیښې د چرنو مشري کوي، خو دموکرات غړي استدلال کوي چې د تخلیه پر مهال د ګډوډیو لپاره د بخوانی ولسمشیزو ادارو لخوا بنسټ ایښودل شوی وو.
In the years preceding the
2021 کال کې لوټلو څخه مخکې د افغانستان د حکومت څخه پرته له طالبانو سره مستقیم مذاکرات او کمپ ډیوډ ته رابللو د طالبانو نړیوال مشروعیت تایید کړ.
کانګرس د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د ویزو د بهیر ځنډیدو په اړه هم پوښتې چې د متحده ایالاتو د ځواکونو سره د همکارۍ په بدل کې ورته د خوندیتوب ژمنه ورکړ شوې وه.
دا د بایدن یا د ترامپ د ناکامۍ کیسه نه ده، دا د امریکا د ناکامۍ کیسه ده چې پر افغانانو یې اغیز کړی او لا هم دوام لري.
خو د افغانستان د پوځ پخوانی غړی جنرال سمیر سادات د دوهې تړون د دغه شان وضعیت د رامنځته کېدو لامل ګڼي.
د دوهې لفظنامه نه یوازې چې یو علت بلکې اساسي علت او علت دی، یعنی بل علت زه د افغانستان په سقوط کې نه وینم. اساسي علت د دوهې توافقنامه ده. د دوهې توافقنامه کله چې د طالبان سره امضا سوله زموږ د حکومت مشروعیت تر تاثیر لاندې راوستي. یعنی امریکا په افغانستان کې دوه جناح و پیژندل، یو طالبان و یو موږ و، او د دواړو سره توافقنامه درلودل.
د تخلیه په بهیر کې له افغانستان څخه شاوخوا 1,200,000 کسان وایستل شول، خو هغه کسان چې متحده ایالات ته راغلي دي د کډوالۍ وضعیت لا ناڅرګند دی او په لسګونو زره نور کسان په افغانستان کې ایسار دي.
کله مو چې د کوچنیانو هغه پیغامونه چې پکې د مرستې غوښتنه کړې وه اوریدل، موږ ورته ژړل.
د متحده ایالاتو د پاوچ یو شمېر غړو هم په دې استمایه غونډه کې شاهدي ورکړه او ادعا وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې د ناڅرګندو مقرراتو له کبله دوی بې دفاع شوي وو، او د اگست په 16مه چاودنه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
زما په نظر د تخلیه بهیر یو ناورین و، یوه داسې بې مسؤلیتي او سرغړونه وه چې د توجیه وړ نه ده. د سمندري ځواک د یولو سوغړو یو کښتۍ چلونکي او یو سرتیری د وژل کېدو په اړه لا تر اوسه ځواب نه دی ویل شوی.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي ډیر ژر به د تخلیه د بهیر په اړه د بهرنیو چارو او دفاع وزیران استمایه غونډه تر وبولي، تر څو د تخلیه په بهیر کې د خپلو بنسټونو د ونډې په هکله وضاحت ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د شوزو لپاره د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل سوی دی. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي ځنګړي استازي ویلي طالبانو ته په کار ده چې پر خپلو بندیزونو لسره غور وکړي. لبلې خوا په سپینې ماڼۍ کې تېره ورځ د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړه سوې. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی او نجونې او ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوي دي.
د ښځو پر کار زده کړو له محرم پرته سفر او حتی پارکونو ته پر تګ باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دي. طالبان ادعا کوي چې هیواد یې یو موټی کړی دی خو دوی د جنسیت پر اساس سخت ویشلی هم دی. اوس چې د افغانستان خلک له لسیزو جګړو وروسته آبادی او ترقی ته ضرورت لري، د ډاکټرانو، ساينس پوهانو، خبريالانو او سیاستوالو نیمایي برخه په کورونو کې بند شوې دي. افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ښځو د حقونو په اړوند د نړۍ په کچه تر ټولو مستبد هیواد پاتې دی.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي له خپلو لومړنیو حقونو څخه محروم شوې دي. حفیظه چې د کابل پوهنتون پخوانی محصله ده اوس د خیاطۍ په یوې کارخانه کې کار کوي.
بدترین حالت که تمام آرزوهای به خاک یکسان شود، بودن تام جرم، زن بودن جرم. اسلام یه گپه نزنه، هیچ وقت گپه نزنه تو زن استی در زن. چرا؟ خانم حضرت پیامبر تجارت میکرد، او خانم پیامبر بود اما او تجارت میکرد، اما ما نمیتونیم تو تسهیل کنیم.
طالبانو د بندیزونو د لری کولو په حق له تر اوسه هیڅ کوم چمتووالی نه دی ښودلی او ادعا کوي چې دغه بندیزونه موقتی دي. اغلی اوتنبای وویل موږ پوهیږو چې طالبان د نړۍ د نورو حکومتونو څخه خپل ډیر جلا نړۍ لید لري، خو په دې پوهیدل سخت دی چې دوی څنګه د خپل هیواد د نیمایي خلکو د اړتیاو پر ضد حکومت کوي. هغې هیله وښوده چې طالبان په دې موضوع پوره غور وکړي، ځکه پر ښځو د بندیزونو لرې کول د دوی او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. لبلې خوا د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مارچ د اتمې په مناسبت د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړل شوې. دغه جایزې هر کال هغو ښځو ته ورکول کېږي چې د عدالت، سولې او د بیان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې وي. که څه هم د ایران ښځو ته سږ کال کومه جایزه نه وه ورکړل شوې، خو د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن وویل د دوی غږ هم مهم دی.
د نړۍ په هر ګوټ کې ښځې باید په دې پوه شي چې داسې ښځې شته چې د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی ښوونځي، ټولنې او حکومتونه بدلوي او موږ ټولو ته ښه راتلونکی جوړوو. او موږ همدارنګه د دوی ورونو، پلرونو، میړونو او دوستانو ته وایو چې لکه څومره چې موږ هغو میرمنو ته اړتیا لرو چې خبرو کولو ته چمتو دي، همدومره هغو نارینهو ته اړتیا لرو چې غوږ ورته ونیسي او عمل ورباندې وکړي.
همدارنګه د امریکا ولسمشر جو بایډن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا د بشري حقونو د حفاظت په سخت کار کې د ښځو او نجونو تر څنګ ولاړه ده. په ورته وخت کې د ښځو د نړیوالې ورځې په تړاو په کابل، پاریس، برلین، بیروت، جاکارتا، سنگاپور او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه هم وشول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.5 FM.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د استرالیا او چین ترمنځ د روانو ډیپلوماتیکي کړکیچونو باوجود استرالیا اوس هم د خپلې ټولې نړیوالې سوداګرۍ دریمه برخه مالونه له چین سره تبادله کوي. د سیدنی څخه د خبریال فیل میرسر د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
څېړونکي په دې باور دي چې د چین اقتصاد دا وخت د ترانزیشن په حال کې دی او فوکس او توجه یې له نړیوالې سوداګرۍ نه د یو ماډل په توګه اوس د کورنیو صارفینو او کورنۍ پانګې اچونې په لوري متمرکزه ده. چین د خپلې کلنۍ اقتصادي ودې لپاره 15% هدف ټاکلی چې د ماهرانو په باور دا یو متوازن ټارګیټ یا هدف دی. د استرالیا د حکومت د ارقامو پر اساس چین هغه هیواد ته په 2020 میلادي کال کې د 1.8 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز خدمات برابر کړل چې د تیر کال په پرتله کچه زیاته وه. خو د ډیپلوماتیکي شخړو په سبب دواړو هیوادونو یو د بل پر تجارتي مالونو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او چین له استرالیا نه د ډبرو سکرو، اوربشو او شرابو په ګډون د ځینو موادو واردات محدود کړل. خو د استرالیا اوسنی چپګرا حکومت چې د مرکزیت په لورې متمایل دی لګیا دی له بیجنګ سره د هغو سیاسي کړکیچونو د کمولو لپاره کار کوي چې د جنوبي چین د سمندرګي او د کوننس اوبا د جړ لپاره د اختلافاتو په وجه ترمنځ پیدا شوی وو. د سیډنی د پوهنتون د سوداګرۍ د پوهنځي استاذه پروفیسر انجیلا ناکس په دې باور ده چې چین هم ښه پوهیږي چې د خپلو اقتصادي مقاصدو د پوره کولو په غرض مجبور دی چې هرو مرو باید د آسټرالیا په څیر هیوادونو سره نږدې اړیکې وساتي، خو په عین وخت کې آسټرالیا هم کوشش کوي چې د سوداګرۍ لپاره نورې لارې عمومي. نوموړي امریکا غږ ته دې اړه وویل:
In Australia we probably knew that we had a very heavy dependence.
موږ غالباً په استرالیا کې په دې ښه پوهېدلو چې پر چین باندې د سوداګرۍ په برخه کې په درنه توګه متکی یو. له مختلفو لارو چارو نه استفاده کول تل یو بهتر خبره ده، او ټولې هغې باید صرف په یوه باسکټ کې ونه چول سي. هر چیرې چې فرصتونه برابرېږي له موقع څخه باید ګټه واخلو. د سوداګرۍ لپاره نورې لارې باید هم ولټوو او پراخې کړو.
د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز ویلي دي چې هیواد باید حتماً د هند او انډونیزیا په شمول له نورو هیوادونو سره هم سوداګریزي اړیکې پراخه کړي. البانیز په پام کې لري چې په دې اونۍ کې هند د سفر په ترڅ کې ټوله توجه د جنوبي اسیا له هغه هیواد سره د ټکنالوژۍ او ډیجیټلي سوداګرۍ د پراخولو په لورې متمرکز کړي. خو بیا هم استرالیا پر چین باندې ځکه ډېره متکی ده چې د سوداګریزو مالونو لپاره د چین تقاضا زیاته ده. د استرالیا د حکومت د بهرنیو او سوداګرۍ د چارو د وزارت ارقام کوي چې په 2021 میلادي کال کې د چین سره سوداګریز خدمات په مجموعي ډول له جاپان، متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره د استرالیا له تجارت نه سیوا وو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، په بغلان کې د پخوا په پرتلا د ګزر ناروغي په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه سوې ده، او تر ډیره حده له 50 کالو ټول کم عمره ماشومان واکسینېږي. د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې له هڅې روان دي چې هیڅ ماشوم د ګزر د واکسین څخه پاتې نسي. عاشق الله جلالزی له بغلان څخه نور حال راکوي.
پولیو چیلای ویروس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته دی، یو د ماشومان ژوند ګواهی په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د روغتیا وزارت او همکارو نړیوالو ادارو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي کچل وړه شوې ده او خپل ماشومان په هر کمپاین کې واکسین کوي. رحیم الدین چې د بغلان اوسیدونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل، په خو ورته د واکسین په تړاو منفي تبلیغات شوي وو، خو اوس د ګزند زد واکسین پرځښت پوښوي. نو موړې د روغتیا وزارت څخه غوړ چې په دغه ولایت کې دی په منظمه توګه ګزند زد کمپاینونه او ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي ساس کې ورکړي، ترڅو دغه ناروغي یو ځل بیا په بغلان او ټول هیواد کې وده ونه کړي.
په خو چې د پولیو په اړه کوم منفي تبلیغات ول، اوس مونږ پوښوي او خپل ماشومان واکسین کوو. د پولیو د وڅات کې واکسین ماشومان له دایمي فالج څخه ژغوري. په شمال زون کې په تیرا پغلان کې د پولیو کوم پیښه چې ثبت شوې دي، پښتنه مو د عام روغتیا وزارت او له شریکو ادارو دا چې پر وخت او منظمه توګه دلته د واکسین کمپاین تر سره کړي، ترڅو یو ځل بیا دغه ناروغي وده ونه کړي.
د بغلان د ویلری پرتی سیمه اوسیدونکو بلقیسه چې د خون کې دند حملري آشنا راډیو ته ویل چې خپل اولادونه یې په سیمه مرکزونو کې واکسین کړي او د نوې خونی زکال په پیل کې به هغه کورنۍ او ماشومانو ته د پولیو واکسین د ګټو په اړه امه پوهاوی ورکړي چې د ګوزن زد واکسین پرځښت لازم پوهاوی نه لري. هغه له روغتیایي دارو غوړي چې د لریو پرتو سیمو لپاره د پادي ډول د پولیو کمپاینونو سربیره دامه پوهاوی پروګرامونه هم پلی کړی.
ما خپل ټول ماشومان چې واکسین ته ضرورت لرلو خپل وخت می کلینیک ته یوړل او واکسین میکړل. زه په خپل وخوم کې ما او د بغلان په ولر سیمه کې ژوند کوم. زه غواړم چې په نوې کال کې خپل زده کوونکو او هغه کورنۍ ته چې اوس هم نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي، غواړم چې پر ذکرانه توګه دوی ته په هوای ورکړم ترسو دوی هم خپل ماشومان واکسین کړي. بل زما غوښتنه د صحت عامې وزارت څخه دا ده چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي واکسین سربیره د عامه پوهاوی برنامه هم پر لار واچوي ترسو خلکو ته پوهاوی وشي او د دې پوهاوی له لوري دوی وکړای شي چې خپل اولادونه واکسین کړي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن وای چې په تیر 2022 میلادي کال کې په بغلان او شمالي ولایتونو کې کوم مثبت پیخه او مثبت سمپلونه نه درلودل او په پام کې لري چې په روان 2023 میلادي کال کې به په بغلان کې د پولیو ضد دوه کمپاینونه ترسره او ټولو هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. مومن له خلکو غواړي چې پولیو سره مبارزه ځکه دې رغند رول ولوبوي.
موږ په بغلان کې په 2023 کال کې سرتسري دوا کمپاینونه په نظر کې نیولې دي چې یو په مارچ میاشت کې تر سره کیږي.
دا چې موده وړاندې د شمال په یو شمېر ولایتونو او د بغلان په لریو پرتو سیمو کې د منکرو کورونې یو شمېر زیات وو او خپل ماشومان یې نه واکسین کول، اوس دا شمېر راټیټه شوی او کوشش دا دی چې ټول کورونې خپل ماشومان واکسین کړي. عشق الله جلال زوی د امریکا غاک آشنا رادیو بغلان.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت د زهره آرکسترا په خوانی غړی ظریفه ادبیا وایي که څه هم دوی په افغانستان کې د موسیقي ملي انستیتوت له لاس ورکړی دی، خو په بهر کې یې هڅې پیل کړي دي چې بیرته په پښو ودرېږي او د موسیقي له لارې د افغانستان ښه نوم نړیوالو ته ورسوي. ظریفه اوس په نیویارک کې د شعر راتلونکي لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال پر رپورٹ کې واوري.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په خوانی غړي ظریفه ادیبه وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی هلي له خاور سره خاورې شوې، خو دلته د بیا راپورته کېدو هڅې پیل کړې دي.
د افغانستان په اړه مې چې کوم خوبونه درلودل او هیلې درلودلې له ما واخیستل شوې، هر څه له منځه ولاړل. یو کال وشو کوم هدفونه چې مې درلودل هغه ولاړل، اوس یې باید بیرته ترلاسه کړم. هیله لرم چې د موسیقۍ ډله بیرته سره یو ځای کړم.
پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په شمول ګڼ شمېر بنسټونه له منځه لاړل، لاسته راوړنې او وسایل نابود شول او غړي بهر ته وکوچېدل. ظریفه چې اوس په نیویارک کې د وای د بیا راپورته کېدو هڅې جاري ساتلې دي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ تړل کېدل یوازې د افغانستان د موسیقۍ غږونو زده کوونکو، استادانو او هغو کسانو ته چې هلته کار کوو منفي کار نه و. دا د ټول افغانستان لپاره لویه ماته ده، ځکه موږ هلته نه یوازې دا چې د افغانستان موسیقي مو ژوندۍ ساتلې وه، بلکې د یو متحد افغانستان تصویر مو هم وړاندې کوو. زما لپاره موسیقي ځانګړی معنا لري. اوس وایلن غږوم، د یو بنسټ غړی توپ لرم او په نیویارک کې بیلابیل موسیقي غږونکي ګورم او ورسره کار کوم.
وخت د طالبانو رسیدو سره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اکثر غړي له افغانستانه ووتل او اوس په پرتګال کې میشت شوي. چارواکي وایي دوی بیرته په پښو درېدلې دي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې چې زموږ خبرونه اوریدل.